واکمن د چای د ایران د پارلم د اټمی پروګرام په اړه مخکبه ټاکلي مهلت چې د جون دښمن نیټه ده تر لاسه شي او کنه.
بشیر ګواخ درته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اورېدلی شئ، خو تر هغې وړاندې څو راپورونه او دا شیبه مطبوعاتو ته کتنه. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستانیو ورځپاڼو پاڼه راولي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سخت کال ولس د حکومت نه دا تمه لرله چې د بجلۍ په نظام کې به بهتري راځي، خو نه صرف دا توقعات پوره نه شو بلکې د ماضي په نسبت ډېر سره د بجلۍ د زیات بحران ولس مخه کوي. ادارې مخکې لیکي د ګرمۍ له وجې د ملک په مختلفو برخو کې یو شمېر خلک مړه شول، نو ضروري دا وه چې د روژې میاشتې راتګ نه مخکې ضروري اقدامات اوچت کړی شوي وي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف دا هدایت کړی و چې د پېشمنۍ نه تر روژې ماتې پورې دې غونډ ملکي صنعتونو ته بجلی بند کړی شي، خو په دې هدایت عملونه شو. نو د دې نه دا ظاهریږي چې د بجلۍ په لوډ شیډنګ کابو موندلو باندې نه صرف د مخکې نه کارونه کړی شو بلکې د وزیر اعظم په هدایت هم عمل درآمد ونه شو. ادارې وایي کم خلک چې د دې ذمېدار دي د هغې خلاف کاروایی ضروري ده. دې سره سره د بجلۍ پیداوار کې په مستقل بنیادونو اضافې لپاره موجوده بجلۍ نظام کې چې کومې خرابیانې دي هغه دې لرې کړی شي، ځکه چې د ماهرینو په وینا که داسې وکړی شو نو د بجلۍ د کموالي مسله هوارېدی شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بجلۍ د کموالي مسله نوې نه ده، دا د تیرو څو کلونو راسی را روانه ده او هر حکومت د دې هوارولو دعوی کوي خو معامله هم هغسې ده. ادارې وایي حکومت د ضرورت مطابق نه د بجلۍ په پیداوار کې اضافه وکړی شوه او نه یې د بجلۍ نظام ښه کړی شو. حکومت ته معلومه ده چې ګرمیانو کې د بجلۍ ضرورت زیات شي، پسه چې کابو موندلو لپاره دوی لوډ شیډنګ کوي. باید چې حکومت نوې ترقیاتي منصوبې وځنډوي او د بجلۍ دا مسله هواره کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په لیکي مروت کې د روژې میاشتې لپاره جوړ کړی شوی او بازار کې اور لګېدلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي په دې بازار کې د اور لګېدلو پېښه سمدستي وه. باید چې د دې بازار بجلۍ لپاره ښه انتظام یو مستند انجینیرنګ ادارې تر لاندې شوی وي چې د بجلۍ نه د اور لګېدو امکان نه وي پاتې. ادارې زیاتوي اولس ته هم دا احساس شوی دی چې د بجلۍ کار غیر تربیت یافته خلکو په لاس کې نه دی ورکول پکار. په دې اړه څه اصولونه پکار دي؟ لکه تربیت یافته انجینیرنګ ادارې ته دا کار ورکول پکار دي او دا خبره لازمي پکار ده چې کم کار وکړی شو نو هغه معیاري وو او کمو خلکو چې دا کار وکړو هغه هم تربیت یافته وو. ادارې اخیره کلی کې د لګي مروت د پیښې نه دا سبق زده کول پکار دی چې یو عارضي انتظام جوړولو سره سره په دې کې د خطراتو اندازه لګول هم ضروري ده. دا شان ټول اتوار او روژې لپاره جوړ کړی شوي بازارونو لپاره چې کومه اداره د بجلۍ انتظام کوي نو د هغه ادارې د کار هم کره کتنه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلیزه راپور کې راغلی چې پاکستان د حقانی شبکې او لشکر طیبه وسلوالو ډلو پر ضد له عملیاتو ډډه کړې. بلخوا د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په مقاله کې راغلی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له پکار دی چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د دې هیواد په سیاست کې له ګوتو وهلو ډډه وکړي. استرالم مومان د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړیوالې ترهګرۍ په اړه ریپورت کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو القاعده ډیره ځپلي، خو دې باوجود په دې ملک کې ځینې ډلې شتون لري چې په هیواد دننه په اقلیتونو او افغانستان کې بریدونه کوي. همداراز په یاد ریپورت کې ویل شوي چې د پاکستان پر ځمکه د افغان طالبانو او لشکر طیبه په څیر د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره شوي. ریپورت کې راغلي که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مخنیوي په لړ کې د امریکا نږدې ملګری هیواد دی، خو تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري کله ښه او کله خرابه لیدل شوې. هغه کسان د پاکستان لخوا په ویزو ترلاسه کولو کې مشکلات لري، څوک چې غواړي د دې هیواد د قانون نافذ کوونکو ادارو او ترهګرۍ د مخنیوي ادارو کارکوونکو ته روزنه ورکړي. په ریپورت کې د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د لاخه کولو په ضرورت ټینګار شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې حکومت د یو شمیر د ترهګرۍ د مخنیوي پلانونو په بشپړه توګه عملي کولو کې ناکامه شوی. په ریپورت کې راغلی باید چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قانون سازي وکړي. د دې هیواد پر عدلی هم نیوکې شوي چې د ترهګرو او مجرمینو پر ضد کاروایی کې سستی ښایي. بلخ د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په یو مقاله کې راغلی دی له لسیزو راهیسې لویو طاقتونو د افغانستان پر ځمکه د ګریټ ګیم یا غټ لوبې پر نوم له یو بل سره جنګونه وکړل. اوس وار بیا دا هیواد د ځینو ملکونو ترمنځ د پراکسی یا د پردیشاته د جګړو پر ځای بدلیږي. خو که چیرې څوک غواړي چې د سیمه کې امن راشي، نو پکار ده چې د لوبې قوانین بدل شي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، نو سیمه ییزو طاقتونو هندوستان، پاکستان، سعودي عرب، ایران او چین لره پکار دی چې د افغانستان له سیاسته ځان لرې وساتي. بلخو د افغان حکومت هم دا زمواري جوړيږي چې د هیواد خپلواکي ټینګ کړي او په کورنی سیاست کې چاته د مداخله اجازه ورنکړي. په مقاله کې راغلي دی په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان وځي، نو چین به هڅه کوي چې د امریکا ځای ونیسي. که څه هم د امریکې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شوی، خو دا تړون د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې به امریکا له افغانستان سره مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دی چین ژمنه کړې چې د افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي د صلاحیتونو په مضبوطیا کې به کومک کوي او د هیواد ته به د کال 2019 تر پایه پورې نږدې 323 میلیونه ډالرو مرستې ورکوي. که څه هم د افغانستان د مرستې او ثبات لپاره د چین لخوا د مرستو ژمنې مهمې ګڼل کیږي، خو د دې باوجود داسې فکر کیږي چې کېدای شي چین پر دې خبرو افغانستان تیر باسي او ممکن ده چې په افغانستان کې د چین اغیز ثبات پر ځای نه کړي.
اسرائیل مومندو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوله. د نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د شتون په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې که څه هم دغې ډلې پاکستان او افغانستان کې خپلې نښې نښانې ښودلې، خو داسې نه ښکاري چې تر ډېره دې دلته پاتې شي. د مجلې په خبره دې ډلې په سیمه کې موجودو طالبانو سره نښتې کړې دي او یوازې هغه هم کم شمېر جنګیالي ورسره یوځای شوي دي چې له نورو وسلوالو ډلو خفه وو. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل.
د نېشنل انټرست مجله لیکي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عراق او شام بهر هم د ځان قوي کولو کوششونه شروع کړي دي. دوی په لیبیا، نایجیریا او د جنوبي ایشیا په ځینو ملکونو کې ملاتړي پیدا کړي دي، خو په افغانستان او پاکستان کې طالبانو نه یوازې د دې ډلې ملګرتیا نه ده کړې، بلکې پر خلاف یې نښتې هم کړې دي. د مجلې په خبره اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې کال د جنوري د میاشتې په 26 تاریخ پاکستان او افغانستان کې د موجودیت اعلان وکړ. کومو کسانو چې د یادې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت وکړ، هغوی له طالب مشرانو خفه او نا امیده وو. د نېشنل انټرست مجله لیکي چې په دې وروستیو کې طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نښتې کړي دي. طالبان په شمیر کې زیات دي، نو د یادې ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي ښکاري. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر بهرني جنګیالي نشته چې د داعش وسلوالې ډلې ملا ور وتړي. د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي او د طالبانو مشر ملا عمر دواړه ځانونه امیر المؤمنین بولي. د مجلې په خبره په داسې حال کې چې دواړو ډلو په خپلو ځایونو کې ملکي خلکو ته زیانونه اړولي دي، په دې وروستیو کې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو اوږد خط لیږلی دی. د نېشنل انټرست مجله لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډله د شیعو خلاف ده، خو افغانستان کې کله هم سنی او شیعه ترمنځ مسلې دومره لوی شوې نه دي چې په جګړو دي واوړي. د مجلې په خبره افغانستان کې ځکه هم یاد ډله ځان قوي نشي پاتې کولی چې د دې ځای د خلکو کلتور د شام او له عراق فرق کوي.
تاسو زموږ د همکار بشیر ګواخ راپور اوریده. امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل یو تازه راپور کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي، خو دای هم ویلي چې د پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوالې ډلې په آزاد مټ پیسې پیدا کوي او افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه لا هم فعاله وسلوالې ډلې موجود دي. زموږ همکار بشیر ګواخ یو وار بیا د دې راپور تفصیل درته وړاندې کوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبره کړې رپورت کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. دو ورځې وړاندې خبره شوې رپورت کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عزب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شوو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورت کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرښه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریگیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوز د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي، خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې خو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز محترم منګل او دغه علاقې چې کوم دي دا د شارټیسټ روټ دی کابل ته د پاکستان نه. کورما کې یو افراتفری دی، یو شیعه سنی، یو دغه جګړه شته دی. نو هغه د سنیان چې کوم دي نو هغوی په دې باندې خپل قوت ګڼي که داسې کوم چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغه دلته راشي دی، بلکې دې شي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حمله ډېر شوې چې د پاکستان پوز قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. تیره هفته د پاکستانی پوز ویان جنرال عاصم باجو وویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوښتو خبرداری ورکړی و چې مخه یې ونیسي، خو د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافی وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوي دي.
منګه د افغانستان د پاوج او مسلح قواو یقین نه راځي دا ډول سره. دوی هڅه غږېږي چې دغه اوس په نارت افغانستان کې، فاریاب کې، که بدخشان کې، که کندوز کې، که دا د داعش پر نامه څوک راځي، دا ټول د پاکستان نقشې دي او دا فرنټونه یې اوس د جنوبي او غربي سیمو د افغانستان نه نارت ته انتقال کړي.
د 2014 کال د ترهګرۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت په دې تازه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان د امنیتي ادارو د ځینو ګامونو سربیره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دي ودرېدلي. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوی ناممکن دی.
دا کمیدی شی دے بانے مکمل کنٹرول ناممکن دا. اس یو سڑے پا سعودی عرب کے علت لگیا دے کار کئی اگر ایسا پیسے اور ورکم زورتے ہیں پاکستان کے اندے چالا ورکا غالا پاکستان کے دلی چالا پیسے اور کیا غالا پیسے چکب دے اگر تم آسانی شی اگر تا سرمایہ کاری کئی پا سعودی عرب کے کئی یا پا دبائی کے کئی یا پا کویت کے کئی.
د ترهګرۍ په اړه د امریکې په دې رپورټ کې پاکستاني او افغان چارواکي سیل شوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره یې همکاري ډېره کړې ده. د امنیتي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دا کار ښه کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره یې د پاکستان د ملکی حکومت پر ځای د پاکستان پوځ سره اړیکې ډېرې کړې دي.
افغان حکومت او د پاکستاني نظامي استخباراتو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د پخوا په نسبت رابطې ډېرې زیاتې شوي دي او افغان لوری دا فکر کوي چې د افغان طالبانو مسله د پاکستان سره که چیړو یا سره خبرې کوو نو په دې کې د عام حکومت یا سویلین حکومت نه زیات د دغه فتو ادارو یا د پاکستان د نظامي چارواکو لاس زیات دی.
د تیر کال د ترهګرۍ په اړه د امریکې په تازه رپورټ کې د پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ زیاتولو او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالتونو بهتره کولو سپارښتنې شوې دي.
د مشر ګواخ راپور مورید اوریدونکو لږه شیبه وروسته تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریده شئ، خو تر هغې وړاندې یو بل راپور لرو. د باجوړ اوسیدونکي د دغې سیمې د خرابو سرکونو نه سر ټکوي. دوی د حکومتي چارواکو د پولیټیکل انتظامي نه د خپلو سرکونو د رغولو غوښتنه کوي. زموږ همکار شنواز ترکزي دغه راپور را لیکل.
د باجوړ ایجنسۍ روزګاریان وایي چې دوه کلونه وړاندې حکومت د قذافي نه تر د ناوګۍ باجوړ پورې 40 کیلومتره د سړک ارتوالې او روغول اعلان کړي وو، خو کار پرې لا هم نه دی شروع شوی. حکومت دا هم اعلان کړی وو چې د ښار باجوړ نه به د برنګ په لار تر د درګۍ ملاکنډ پورې هم سړک جوړولی شي، خو په دغه اعلانونو باندې هیڅ رقم عمل نه دی شوی. دغه سړکونه په تیر اپریشن کې وران شوي وو چې لا هم خراب دی. د عنایت قلعه یو روزګار کوونکی فاتح رحمان مامون د سړک د خرابوالي په اړه وایي
تکلیفونه دی لکه د نقش برابر دی، روډونه ټول ټینکونه وران کړي، اپریشن هر څه د منځه وړي دي، بلکې دا کالونې مخې ته دغه روډونه چې ښایسته کول کې، خو باقي پاتې اطرافو ته موږ اوس هم 2-3 زره ابادي ده، د ایراب کچه روډونه دي. داسې
بیا مې د یوسف آباد باجوړ د یو بل روزګار کوونکي غفار خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل که چېرې دا سړک جوړ شوی وي نو د هغوی روزګار ته به ډېره وده میلاو شوې وه.
موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې دا روډ باندې فوراً کار شروع کړل شي، تجارت هم وده وکړي. زموږ په فوراً کاروبار دی، د کاروبار په وجه باندې چې کله بازار ته تک راشي بدل تا ډیر زیات مشهور شي دا یو روډ دی
د باجور ایجنسی د کاروبار کونکو د اتحادی مشر لالی شوی چې دا سرکونه په خوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان اعلان کړو چې جوړ دي شي ولې چې هغه څوکۍ ختم شو نو هغه اعلانونه هم ختم شول او سرکونه هم دغه سپاتې شوی
د گورنر د تیر اعلان کو چې دا روډونه به د ارنګ دلارې د ارنګ دلارې نه چې کوم روډ موږ ته جوړ شي زمونږ د تیمرګر سړی د پرنګ باندې را بيته کېدل چې د برنګ دلارې د روډونه چې کوم دي او تر اوسه پورې صرف د اعلانونو پورې غوښتا او په عمل کې هیڅ شی نشته
او د هایویز محکمې باجوړ ایجنسی چې د سرکونو جوړولو وفاقي اداره ده د چارواکو په وینا چې هغوی د پخواني گورنر په اعلان باندې هم د دغه سرک تخمینه او یو پوره رپورټ تیار کړو خو وروسته په دغه سرک کې بیا ودانۍ کار شروع نه شو ولې موجوده گورنر لپاره هم هغوی د دغه سرک دویم رپورټ تیار کړی دی خو داسې نه ده معلومه چې کینې په دې سرک په کار شروع شي او یا نه شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د همدې راپور سره د راپور نو لمن رنغاړو خپل قربان نجیب امر ته اجازه ورکړي او تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اورئ چې خالد خان تاسو ته برابروي
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم نن با د پیښور د ټولو نزوړ او تاریخي ځای ګورګټلې په حقله معلومات درکو او د تاریخ کتابونو څېړنو او د لرغونی آثارو کارپوهانو سره بحث پرانا کې به دا هڅه کوو چې موجوده پیښور په مینس کې دغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباده شوې وه او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوي دي دا پیښور ښار چوک یادګار نه نور خاطه اړخ او د ګند دروازې نه مر پریواته اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو لپاره یو جماعت او یو لوی تالار آباد دي ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د گورنر مانه او بیا وروسته د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای او خوست دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې کامی ورثه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندی کړی دي چې د تیر وختونو او تاسیبونو ډیر آثار او نخې ورته ملو شوي دي دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثارو څېړنکار بخت محمد وای چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای و او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو دپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل
ګورګټري دې ته د دې د وجې وایي دا د پارسۍ ژبې ټکی دی او دا راوتی د ګورګټري نه د دې ګورګټري مطلب هندو شراینز دی دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته ګورکناث ټیمپل ورته وای نو څوک دا موي چې را دا ګورکناث د وجی د دینوم ګورګټری دی
دا پیښور میوزیم په خوانی کیوریټر او د لرغونی آثارو کارپو خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي ان دی فرنټیر کې لیکي چې ځین خلک وای چې ګورګټلی د ګورګټلینا اخستل شوې ده چې معنی د هندوانو کور دی هغه زیاتوي چې دلته ګورکناث نوم هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته ګورګټلی ویل شي خو بیا هغه هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې ګور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وای او ګټلی په معنا د هندوانو نو ځکه ورته ګورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وای اسم جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویل دي چې کله هغه په کال 1513 ایسوی کې د کابل نه باګرام یا موجوده پیښور ته راغلو نو د ګورګټلې د لیدو ارمان یې کړی و خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلې ته لاړ چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته د ګورګټلې ذکر بیا اکبر باچا په آینه اکبری او جانگیر باچا په واقعیت جانگیری کې هم کړی دی
دا
دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایانې کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې ملو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټلې د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دې خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټرې نه ملاوېږي. تحصیل ګورګټری په شاور سیټي کې مین یو ځای ده. دا ساینټیفیکلي پروف شوي دي. آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړي ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکویشن کړی ده. آرکیولوجیکل ایکسکویشن کړی ده. هغې نه دا ثابت شوي چې پیښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته نه ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټرې کې. هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلی ده.
دا ګورګټلې په حقلا ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مدمنونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغونی آثارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وایي چې د کوشان بادشاه کنشک دور ستوپا او نور آثار د ګورګټلې سر نږدې د شاهجي ډیرې کې موندل شوي دي.
او هغې کودایانې چې کم کړی وي نو د هغې تقریبا خیال دا و چې دا ځي د اخمینی چې کومږ ته وایو یا چې کم ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنی دور چې کم یعنی شروع والا وخت چې کم نه زوړ وخت چې کم نه هغه دور ته دی. او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام څلور نیم سوه کاله مخکې خبره ده. بیا داسې دي کې مختلف اقدار چې کم دي مونږ ته دې کې ملاویږي د انډو گریکس یا باختری یونانیانو. بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې مونږ چاته وایو پارتینز دي. او بیا کوشانز راځي. خو د ټول نه اهم دور کم نه زمونږ د دې علاقې د تاریخ چې کم نه د پیښور خان هغه د کوشان دور سره تعلق لري ځکه چې دا د دوی دارالخلافه و.
دا ګورګټلې موجوده ودانې په حق لا ویل کیږي چې دا شاهجهان بادشا په وخت کې دا غلور جهانارا بیگم دغه سره آباد کړې و چې د هندستان منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو لپاره د دمیزه او دا پیښور میوزیم یو چارواکي او سیلنکار بخ محمد د موجوده ودانې په حق لا وایي.
دا چې اوس کوم پرزنت بلډینګ په ګورګټې کې دی نو دا یو سرای و او دا د شاهجهان بادشا لور بیگم جهانارا جوړ کړې. نو دا بلډینګ جوړ شوی په 1641 کې. د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا وړی وړی کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوی. مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا غټې دروازې وي. دا ملي شي چې دې کې دنه یو جماعت هم شاهي جماعت. د دې سلورو کارنرز کې ګوټونو ته مینارونه هم. د یو مینار هغه بنیادونه وسم شته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي وسم اغا بنیادونه اخکاری.
دا مغول دور نه پس ګورګټلی او کله بالای سر ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سیکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوي او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو خپل دربار به په سرای دودر یعنی ګورګټلې کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یاد گورنر ماڼۍ وګرځول شو.
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سیکانو پیښور قبضه کو نو هغې دلته دا ګورګټري هغې خپل گورنر هاوس کو. او ایویټیبل یو ایټالین گورنر د سیکانو د ټایم نه هغه دا ویسټرن گیټ کې ځان له بالکنی جوړ کړه سلور 15 کمرې دا دغه آفیس او دا ګورګټري ایز ای گورنر هاوس یوز کړه. ګورګټري ته دام اهمیت حاصل دی چې دا د پېښور دویم گورنر هاوس د پېښور لوم بیگ گورنر هاوس په مول پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کوم پېښور کینډ کې دا وا
د انګریزانو په دور کې ګورګټلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبني اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او ګاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل. ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د ګورګټلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ ګاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغول دي.
او دین علاوه ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او آفیس او چې په خور خار کې اول زری تکي فائر برګیډ چې کوم مشينونه راغلي وو کوم گاڑی راغلي وو هغه تکي موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې او ټولو کې غټه خبره ده کې دا نشي او میوزیم دا جابګر د سيټي میوزیم په نوم باندې الته کې سونا ګورګټه کې آرکیولوژیکل کودای شوی د غن سور سامان نو ته الته کې ډیسپلی ده.
په ګورګټله کې د سکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سکانو د دور د ګوردواره آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی. د دې په حق له د پیښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پیښور کې ګورګټری بوا اوم سم شته هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر هم شته پکې لیکن هغه ګوردواره خو نشته لیکن هغه نخې خو شته سکانو مندر نشته دغه نخې شته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته به وو عبادت به کولو هغه لپاره دا پنتیرت یا جی ټی روډ باندې چې اوس هلته دا ډېر باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره ایسه ده دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونو کې هغه راتلل لمبای به کوله وکړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو د دې نه پخلا شو دا شاهجي کې ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد درگاہ نمبر
اور ادن کو دا گورگٹ لینا مندل شوی لرغونی آثار مونتا دا پیخور دونیم زرکال زول تاریخ پگوتکوی کم چی دا ایرانیانو یونانیانو ہندوشائی بدمت دا مسلمانانو دور او بیا رستو دا سکانو او انگریزانو وقت یادوی دا چی دا پاکستان حکومت او بیا رستو دا خیبر پختونخوا حکومت دا دی تاریخی آباده او لرغونی آثارو دا تحفظ او بیا رغونی دا پارا سگامون پورتا کردی پا جواب کے دا پختونخوا دا لرغونی آثار د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دوی با د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثار او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثار کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای راشي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډېر وخت شکار پکې نو شو خراب دوباره موږ ډسپلی ساينټیفک طریقې دین علاوہ منگل تک یہ پشاور گیلری جوڑ کر چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کے سونا گٹ ہستیاں نے پاتی شیوی دی مطلب علماء کرام و شاعران یا فلم لکه دلیپ کومار شو راج کپور شاهرخ خان دو ټولو د فوټوګرافس په دغه ډیسپلی سره د ډیسکریپشن نو هغه جوړ شو تقریبا نومبر دسمبر کې موږ فتا ګوبرا پرلی.
اور دن کو نن مدرتا دا پیخور دا گورگٹلے دا تاریخ پا حق لا معلومات درکل اور آتلون کی انہیں کے بعد دا پختونخوا یو بل لرغونی او تاریخی زی پا حق لا خبر کوو تر هغه وقت پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدای پامان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو څه څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز